محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس ښاغلی واقفي درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي، چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران رادیو له مازیګرنۍ وساته خپرونې سره زه علي اصغر عابدي ستاسو له خپل محترم همکار
عبدالمجید دوراني سره
استاسو درانه حضور ته حاضر سوي یو. نن د شنبه ورځ د 1402 لمریز کال د وري یا د حمل د میاشتې 18 او د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې 6 نیټه ده، چې د 1445 قمري کال د رمضان د مبارکې میاشتې له 19 نیټې سره سمون خوري. ایزانو له معمول سره سم د خپرونې په سر کې به لومړی د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به په امریکا کې د یهودو د لابه د کلچار او اثرات پک له یوې سیاسي تبصرې ته غوښتي لاغه ورسته به هم تر رڼا د سرچینې د معنوي خپرونې یوه تازه برخه واورئ. ورپسې به هم په یوه لنډ شان مناجات سره پروګرام ته دوام ورکړو او په پای کې به هم د قدر د شپې ځانګړې خپرونې ته غوښتي چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعت هم مازیګرری خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsa.com/ps زموږ د پاڼې درک دی او تاسو کولای سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. پښتو نه news@yahoo.com مو هم ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه شریکولی سئ. وس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د پوز لوی درستیز ولې د اسلامي جمهوریت د ورځې په درشل کې خبر پاڼه خپره کړه. طالبانو په اغوار سیمه کې د صهیونستانو د نوو خارګیو جوړولو ته غبرګون ښودلی. طالبانو همداشان ویلي د داعش د خراسان مشر په افغانستان کې نشته. او په غزې ترانګې د صهیونستي رژیم حملې هم هغه شان دوام لري.
قدر من اوریدونکو وس مو هم پام را اړو تفصیلی خبرونو ته. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ولې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت د ورځې په توګه د وري دولسمه یعنی یو ملا په انقلابي بصیر مؤمن سرلوړي اصیل او جړه لرونکي ولس باندې متکي د ایران تر ټولو مهم او ټاکونکی پړاو دی. د حضرت امام خمیني رحمت الله علیه په مشرۍ د اسلامي انقلاب له پرتمینې کامیابۍ وروسته د 1450 لمریز کال په وري میاشت کې په ټول ایران کې ټول پښتنه ترسره سوه. په دغه ریفرنډم کې 98% خلکو د اسلامي جمهوري نظام له ټینګښت سره موافقه وکړه. په همدې وجه د وري د میاشتې 12 نېټه د ایران په کالنداره کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ورځې په توګه نومول سوې ده. په همدې مناسبت د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ولې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل دا ورځ د امام خمیني تر مشرۍ لاندې د خپل برخلیک د ټاکلو او په اسلامي ایران باندې د پردیو د هر ډول سلطې د نفي کولو لپاره د ولس د ارادې نښه وه او په نتیجه کې د ولس د رایو په بنیاد د ایران د اسلامي جمهوریت په نامه یو پیاوړی او دیني ولسواکه نظام رامنځته سو.
د ایران په سویل ختیځ کې څه باندې 1 ټن نشه ایز توکي نیول شوي دي. د ایران په سویل لویدیځ کې د سیستان او بلوچستان ولایت د پولیسو د قومندان ځایناستي په 13 ساعتونو کې د دغه ولایت په شمالي او جنوبي ولسوالیو کې له 1 ټن څخه د زیاتو نشه ایزو موادو د نیول کېدو خبر ورکړ. ډګر جنرال علي رضا دلیری نن ایرنا خبري آژانس ته په مرکه کې وویل په ایران شهر خاش سراوان او زابل ولسوالیو کې له نشه ایزو توکو سره د مبارزې د پولیسو د ځانګړو عملیاتو ټیمونه د افیونی موادو د قاچاق د منظمو بانډونو په فعالیتونو باندې په بشپړې څارنې سره چې د هیواد مرکز ته د نشه ایزو موادو د انتقال نیت درلود خبر شول او د پراخو اقداماتو په ترسره کولو سره د دغو موادو 4 قاچاقچیان ونیول او د هغوی له موادو ډک 3 ګاډیې توقیف کړل.
په تهران کې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې وویل چې سر لننه یعنی شنبې څخه تر د شنبې یعنی د وري له 12 تر 13 پورې چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې رسمي رخصتې دي دغه سفارت هم تړلی دی. همداشان په مشهد کې د افغانستان کنسولګری هم د امام علي علیه السلام د شهادت د ورځ و د تسلیت په ترڅ کې د یکشنبې او دوشنبې په ورځ د وري په 12 او 13 خپل فعالیتونه بند اعلان کړل. د ویلو ده چې په ایران کې به ټولې دولتي ادارې، بانکونه، د اطباو ادارې، د مهاجرت پولیس او د کفالت دفترونه سبا او بل سبا بند وي.
عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوري. طالبانو په اغوار سیمه کې د صهیونستانو د نوو خارګیو جوړولو ته غبرګون ښودلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د صهیونیست رژیم لخوا د فلسطین د ځمکو غصبول او د نوو میش ځایونو جوړول وغندل. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې له ټولو اغیزمنو اسلامي هیوادونو غوښتي چې د فلسطین د خلکو په وړاندې خپل قانوني مسؤلیت ادا کړي او د اسرایلو د رژیم د دې کړنې مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت د اسرایلي رژیم او وروستۍ کړنې د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې وبللې او ویل چې د دغه شان اقداماتو دوام او د فلسطینیانو له حقوقو څخه سترګې پټول به حالات لا پسې خراب کړي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې همداشان راغلي دي د صهیونیستي رژیم وروستي اقدامات د دې خودنه کوي چې دغه رژیم نړیوالو قوانینو په تیره بیا دوستانه قوانینو ته غاړه نږدي. د بهرنیو چارو وزارت له نړیوالو او په ځانګړې توګه د سیمې له مسلمانو هیوادونو څخه هیله کړې چې د فلسطین د مظلومو خلکو د ملاتړ او په نیواکي سیمو کې د غیر قانوني میشت ځایونو د پراخېدو د مخنیوي په خاطر خپل قانوني انساني او اخلاقي مسؤلیتونه ادا کړي. دا په داسې حال کې ده چې صهیونیستي رژیم په غزه کې خپل وحشتونه جاري ساتلي او په پرله پسې ډول روغتونونه درملیز مرکزونه او د عامو خلکو کورونه په نخښه کوي.
د طالبان د کورنۍ چارو د وزارت بیان د عبدالمتین قانی رسنۍ ته ویلي چې د داعش د خراسان برخې مشر ثناءالله غفاري په افغانستان کې میشت نه دی. هغه زیاته کړه افغانستان هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د هیواد خاوره د نورو په خلاف استعمال کړي. د داعش ترکرۍ ډلې موضوع په دې وروستیو کې په افغانستان او ځینو هیوادونو کې بحثونه راپارولي دي. د افغانستان د پوځي چارو کارپو محمد متین محمد خیل د داعش په هکله ټولو نیوز ته ویلي دي چې په ماسکو، قندهار، ایران او یا تاجکستان کې د داعش د ترکرۍ ډلې بریدونه له سیمې بهر لوبې دي.
د کابل جلال آباد لویه لاره د ټرافیک پر مخ وتړل شو. سخت ورختونه او د سیلاب راوتل د دې لارې د تړل کېدو لامل ښودل شوی دی. له جلال آباد زمون خبریال رپورټ راکوي چې عیني شاهدان وایي له تیر ماښام راهیسې د سخت ورخت او سیلابونو راوتلو له امله د کابل جلال آباد لویه لاره د سروبي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. شاهدان وایي چې یوازې پلي خلک کولی شي له هغې سیمې چې سیلاب تړلې تګ راتګ وکړي، خو د اوس لپاره د مسافرو او بار وړونکو موټرو د تګ راتګ امکان نشته. حکومتي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل پلو د ننګرهار باختر دولتي آژانس د دې ولایت د سیمه ایزو چارواکو له خولې د باران او سیلابونو له امله ځایي خلکو او کروندګرو ته د درنو مالی زیانونو د وختو خبر ورکړی دی.
د افغانستان د ریلوی ادارې مشر بختور رحمان شرافت د روسیې د ریلوی د ادارې له مرستیال ایلیا کازاکوف سره په ملاقات کې د افغانستان د ریل پټلیو د پراختیا په هکله خبرې اترې وکړې. کازاکوف په دغه ملاقات کې وویل د روسیې حکومت د افغان ترانس او هرات بولدک پټلۍ په جوړولو کې هر ډول ملګرتیا ته تیار دی. هغه همداشان ژمنه وکړه چې د روسیې د ریلوی اداره به د افغانستان د ډیرو کارګرانو د مسلکي زده کړې زمینه هم برابر کړي.
په غزې ترانګه کې د صهیونیستي رژیم حملې هم هغه شان دوام لري. فلسطیني سرچینو د اردن سیند د لویدیځې غاړې او غزې ترانګې په مختلفو سیمو باندې د صهیونیستي رژیم د پوځیانو د حملو د دوام خبر ورکړی. فلسطینی سرچینو تیره شپه ویلي چې د لویدیځې غاړې د جنین د لویدیځ په قباتیه سیمه کې د فلسطینی ځوانانو او صهیونیستي نیواګرو ترمنځ په وسلوال نښتې کې یو 14 کلن زلمی شهید شوی او درې نور فلسطینی ځوانان زخمی شول. د صهیونیستي رژیم د بریدونو له امله چې د لویدیځو هیوادونو په هر اړخیز ملاتړ او د نړیوالې ټولنې او بشري حقوقو د سازمانونو په چوپتیا سره روان دي، تر اوسه 22,000 او 623 فلسطینیان شهیدان شوي او 15,000 او 92 تنه زخمی شوي چې زیاتره پکې ښځې او ماشومان دي.
د سوریې پوځ د حلب لویدیځې برخې کې د تحریر الشام ترهګرۍ ډلې د یو شمېر کسانو د علاقت خبر ورکړی. تحریر الشام جبهة النصرة ترهګره ډله چې د سوریې په مختلفو سیمو کې تل د دغه هیواد له پوځ او د اسلامي مقاومت له ځواکونو سره پرله پسې ماتې خوړلې دي، لا هم د ترکیې په ملاتړ سره د شخړې د تش په نامه کومکونو سیمو کې شتون لري. بخښنه غواړم، د تش په نامه کمونکو سیمو کې شتون لري او خپلو غلیمانه اقداماتو ته دوام ورکوي. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدر من اوریدونکو، د یهودو لابی په داسې ډول امریکا لپاره فیصله کوي. دا زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی، په دې هیله چې تر پایه زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولري. د یهودیانو لابی د امریکا په بهرني سیاست کې ځانګړی ځای لري، سره له دې چې یهودیان یوازې د امریکا د نفوس 3% جوړوي، لیکن د امریکا د قدرت په جوړښت کې له ټولو زیات اثر گزار دی. په امریکا کې د یهودیانو لابی مختلفې اجنډاوې مخ ته وړي، لیکن د هغوی تمرکز د امریکا او اسرائیل په اړیکو باندې دی. له اسرائیل څخه د ملاتړ لپاره هلې ځلې د یهودي ارګانونو محصول دی چې پکښې له ټولو زیات پیاوړي د آیپک سازمان دی. دغه سازمان په امریکا کې د یهودي ارګانونو د ژغملتیا مسؤلیت په غاړه لري او د سیونیست رژیم له ګټو سره د امریکا د سیاستونو په تنظیمولو کې وتلی رول لوبوي. دغه همغږي د امریکا د کانګرس له غړو او د حکومت د جکپور چارواکو سره د اړیکو له لارې تعقیبیږي چې د اسرائیل ګټې، امنیت او دوام تضمین ورکوي. نن سبا امریکا او اسرائیل د یوې ځانګړې اړیکې اړخونه جوړوي. له اسرائیل څخه د امریکا د هر اړخیز ملاتړ او د ځانګړو اړیکو له مهمو دلایلو څخه د ایپک په شان د یهودو لابیو شتون دی چې تل د واشنګټن او اسرائیل په وړاندې د ګډو ګواښونو یادونه کوي او امریکایي سیاستوالانو ته وایي چې د امریکا او اسرائیل ملګرتیا د دغو ګډو ګواښونو سره د مقابلې لپاره دی. د یهودو لابی تل هڅه کړې ده چې د قومي او مذهبي اړیکو په کارولو سره د امریکا په مهمو او فیصله کوونکو ارګانونو کې نفوذ وکړي او د خپلو موخو په لړ کې د امریکا بهرني سیاست هدایت کړي. ایپک د خپلو اقتصادي او رسندوی وړتیاو په کارولو سره د امریکا د کانګرس او ولسمشرزو ټاکنو له نمایندانو د ملاتړ له لارې خپل اهداف تعقیبوي، په داسې ډول چې د ایپک د کارنوالی یو عمده دلیل هم د امریکا په کانګرس کې د هغوی پراخ نفوذ دی. داسې یو ځای چې پکښې اسرائیل له هر ډول نیوکو نه خلاص دی، سره له دې چې د امریکا کانګرس تل په جنجالي مسایلو بحث کوي، لیکن کله چې د اسرائیل مسله وي نو ټوله چوپه خوله پاتې کیږي او له بحث څخه ډډه کوي. ایپک د امریکا د کانګرس غړو ته د پیسو د ورکولو او د هغوی له تبلیغاتي کمپاینونو د ملاتړ او همداشان د خپلو مخالفانو د منځوي کولو د وړتیا په خاطر ډیر بریالی کرچار ادا کوي. همدارنګه د امریکا په اجرایه قوه کې هم د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د یهودو د رای ورکوونکو اثرات تر یو حده پورې د ایپک د نفوذ لامل سوی دی. که څه هم د یهودیانو شمیر کم دی، خو هغوی د ولسمشریزو ټاکنو د نمایندانو له کمپاینونو سره زیاتې مالي مرستې کوي. د کالیفورنیا، فلوریدا، الینویز، نیویورک او پنسلوانیا په څیر په مهمو ایالتونو کې یهودیان متمرکز شوي او په ټاکنو کې د ګډون کچه هم ډیره زیاته ده. د اسرائیل او د نړۍ تر ټولو د جنجالي سیمې او په ځانګړې توګه لویدیځې آسیا په چارو کې د امریکا په سیاستونو باندې د سیونیستانو د اغېز شیندنې تر ټولو مهم سازمان همدغه ایپک دی. که څه هم هیڅ یو ستراتیژیک او اخلاقي ملاحظات نسی کولای له اسرائیل څخه د امریکا او د اوسني ملاتړ د کچې توجیه کړي، خو جان مرشایمر او استفان والت د اسرائیل د فشار ډلې او د امریکا د بهرني سیاست تر عنوان لاندې په یو کتاب کې ادعا کوي چې دغه ملاتړ او غیر طبیعي چلند لامل په امریکا کې د یهودو د لابی پراخ نفوذ دی. هغوی په دې باور دي چې د اسرائیل لابی په 2003 میلادي کال کې امریکا د عراق جنگ ته ورټېله کړې او د ایران او سوریې سره د اړیکو د جوړولو لپاره د امریکا هڅې خرابې کړې دي. د دې کتاب لیکوالان د اسرائیل لابی په منځني ختیځ کې د امریکا د بهرني سیاست د اصلي لوري ورکوونکي په توګه معرف کوي. د ایپک نفوذ دومره زیات دی چې په زیاتو مسایلو کې امریکایي چارواکي مجبوره سوي دي چې خپل سیاستونه د اسرائیل له سیاستونو سره تنظیم کړي. ښه مثال یې د امریکا مخکنی ولسمشران دي چې د فلسطین د خپلواکۍ هیواد د جوړولو لیواله وو، خو د ایپک د فشارونو په وجې له دغه سیاست نه پښیمانه سول. جورج بوش په عراق باندې له بریده وروسته اعلان وکړ چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د لانجو د ختمولو لپاره به د فلسطینیانو لپاره د خپلواکۍ هیواد له رامنځته کېدو سره مرسته وکړي، خو سمدستي د ایپک د لابی له غوسې سره مخ سو او له دغې پرېکړې څخه تر شا سو. همدارنګه د ایپک په کلنۍ غونډه کې د اوباما وینا نه یوازې د منځني ختیځ د بحران د هوارېدو سره مرسته نه وکړه، بلکې د مسلمانو هیوادونو د سختو نیوکو لامل شو. خو اوباما دا وینا د سیونیس لابي د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره کړې وه. په دې وروستیو کلونو کې هم هیڅوک د ټرمپ اندازه اسرائیل ته خدمت نه دی کړی، په داسې ډول چې په منځني ختیځ کې د هغه ټول اقدامات د نتنیاهو له اجنډا سره سم و. له تل اویب څخه بیت المقدس ته د سفارت له انتقال نیولې بیا له ایران سره د برجام له موافقې تر وتلو، په ایران باندې د بندیزونو تر لګولو او د سردار قاسم سلیماني تر ترورولو پورې ټوله د ایپک او نتنیاهو لخوا ټرمپ ته ابلاغ سی و. د سیاسي تفسیر پای. قدر من اوریدونکو د پروګرام په دغه برخه کې به هم تاسو ته د رڼا د سرچینې معنوي خبرونه یو تازه برخه وړاندې سي، ورپسې به هم په یو لنډه شان مناجات سره خبرونه ته دوام ورکړو، او په پای کې به هم د قدر شپې ځانګړې خبرونه ته غوږ سي چې ورسره به مو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ ما خبرونه ختم سي، او موږ به هم ساسو له حضور رخصت سو. خو لطلو مخکې یادونه کوم چې www.parstoday.org/space زموږ د پاڼې درک دی، او هم دا شان pashtun@yahoo.com هم ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی سئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې شریک کړئ. ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره یو، او تر بلې خبرونې مو په متعال خدای سپارو.
درانا سرچینه
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې و منی عزیزانو. د رڼانا د سرچینې له مانوي خپرونې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو. په دغه برخه کې تاسو عزیزانو ته د رات د مبارکې سورې د دیشم آیت د شان نزول په اکله معلومات درکوو. په دې هیله چې تر پای را سره زموږ سره ملا ووسئ.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د هجرت په شپږم کال یعنی د ذلقعده په میاشت کې د یو شمیر مسلمانانو سره د مکه په لور روان شو. کابو 1400 کسان د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم څخه ملګرتیا کوله چې ټولو د احرام جامې اغوستي وي، او لتورو پرتا چې د مسافرو لپاره د ځان د ساتلو اصلي اوزار بلل کېده نورې کومې جنگي وسلې ورسره نه وي. کله چې مشرکانو په دې مسالې باندې غور وکړ نو مکې ته د مسلمانانو د ننوتلو د مخنیوي پریکړه وکړه. په دغه وخت کې پیغمبر اکرم له خپلو ملګرو سره یو ځای حدیبیې ته رسیدلی و. حدیبیا له مکې نه یوازې 40 کیلومتره واټن لري. دغه سیمه کې مشرکانو په پیغمبر اکرم باندې لاره بند کړه. په حدیبیا سیمه کې د پیغمبر اکرم او قریشو ترمنځ د پلاو له لارې خبرې ترې وشوې. یو استازی چې له قریشو څخه راغلی و او بدیل بن ورقای خزائی نومېده پیغمبر اکرم ته وویل د قریشو مشران مکې ته د ننوتلو اجازه نه درکوي. پیغمبر ورته وفرمایل مونږ د عمرې د ترسره کولو نه بغیر په بلې موخې له مدینې څخه نه یو راغلي، او د عمرې له ترسره کولو وروسته بې له ځنډه مدینې ته ستنېږو. خو که قریش زموږ مخه ونیسي نو تر هغه پورې چې ژوندي یو جنګېږو. له بدیل ورسته عروه ابن مسعود ثقفی چې یو ډیر هوښیار کس وو د قریشو په استازیتوب پیغمبر اکرم ته ورغی. هغه ولید چې نبی اکرم اودس تازه کوي او د اوداسه پر مهال مسلمانان د هغه حضرت له لاسونو څخه د څسیدونکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره له یو بل نه مخکې کیږي. عروه له نبی اکرم سره تر کتلو وروسته قریشو ته ستون شو او هغوی ته وویل، زه د کسرا، قیصر او نجاشی دربارونو ته تللی یم، هیڅ کله مې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پشان په خپل قام کې دومره عزتمن واکوال نه دی لیدلې. که داسې فکر کوي چې هغوی له محمد څخه لاس اخلي نو ستره تیروتنه کوي. تاسو له داسې سرشیندونکو سره مخامخ یاست نو پکار دی چې سمه فیصله وکړئ. له عروه وروسته د کنعانی له قبیلې څخه یو کس وویل، زه ځم چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره خبرې وکړم. کله چې مسلمانانو ته ورغی نو د هغوی د تکبیر او لبیک نارې یې واورېدلې او د هغوی لخوا د اوښانو قربانیو ته یې وکتل. بیرته راستون شو او د مشرکانو مشرانو ته یې وویل چې له کعبې څخه د هغوی راګرځول سم کار نه ښکاري. حدیبیه سیمه د حدبا نه اخیستل شوې ده. حدبا هغه ونه ده چې د هغې لاندې مسلمانانو له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره د بیعت اعلان وکړ.
لبل خوا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د خراش په نامه یو کس په اوخ باندې چینول او مکه ته واستول څو د قریشو له مشرانو سره خبرې وکړي او هغوی ته د نبی اکرم پیغام ورسوي. لیکن مشرکانو د پیغمبر اکرم اوخ ورووژل او خراش پیاده پشه ورستون کرد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عمر ته فرمایل چې ته مکه ته ولاړ شه او هغوی سره خبرې وکړه. عمر ویل، قریش زما سره سخت دښمنی کوي، زه له هغوی څخه بیریږم. عثمان ور واستوه. عثمان بن عفان چې د بنی امیه له قبیلې څخه و د مکه په لورې ولاړل. لا د هغه له ورتګ څخه دومره وخت تیر شوی نه و چې په مسلمانانو کې د هغه د وژل کېدو ګنګوسې خپرې شوې. په دغه وخت کې نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د فشار د راوستلو پریکړه وکړه او د سمورې تر ونی لاندې له خپلو یارانو سره بیعت نوی کړ چې د بیعت رضوان په نامه مشهور شو. مسلمانانو له پیغمبر اکرم سره ژمنه وکړه چې د خپلې وینې تر آخري څاڅکې پورې مقاومت وکړي. دغه بیعت په بیعت رضوان باندې مشهور شو. خو عثمان بیرته روغ رمټ راغی او ورپسې قریشو د جوړ جاړي لپاره سهیل بن عمرو یې واستول او په ټینګار سره یې وویل چې سږ کال دوی مکې ته د مسلمانانو د ننوتلو اجازه نشي ورکولی. سهیل بن عمرو د قریش د قام له مشرانو څخه ګڼل کېدل. هغه حضرت پیغمبر ته صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، موږ ته ثابته شوې ده چې تاسو د جنگ اراده نه لرئ، خو د حیثیت له پلوه موږ ته زیات زیان کوي. په عربو کې دا خبره به خپره شي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپله خبره په قریشو باندې په زوره ومنله او قریش له مقابلې څخه شاته شو. نو تاسو بیرته ولاړ شئ. څو ژمنه کوو چې له راتلونکي کال څخه تاسو ته لاره پرانیزو. هغه هم دا شان له نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره په نورو مسایلو هم خبرې وکړې چې په نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ د حدیبیې په نامه د سولې د تړون لامل شو.
دوستانو د هدیبیه تړون په حقیقت کې د یرغل نه کولو یو هوکړه وه چې د مسلمانانو او مشرکینو تر منځ دوامداره جنگونه ختمول. د دغه تړون د لیکلو پر مهال پیغمبر اکرم حضرت علی علیه السلام ته وفرمایل ولیکا بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل ابن عمر چې د مشرکانو استازی وو وویل زه له داسې جملې سره بلد نه یم، نو پر ځای یې ولیکا بسمک اللهم. پیغمبر وفرمایل همدغه ولیکا. بیا یې وفرمایل ولیکا دا هغه څه دي چې محمد رسول الله له سهیل ابن عمر سره پرې هوکړه کړې ده. سهیل بیا وویل که مونږ ته د خدای د رسول په توګه پیژندلې وې نو بیا مو دومره جنگونه در سره ولیکول. دا عنوان لری کا او پر ځای ولیکا محمد ابن عبدالله. پیغمبر مبارک صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل چې ستونزه نشته، همداسي به ولیکو. خو کله چې ولیدل حضرت علی ته د رسول الله د ټکی لری کول ګران دی، نو خپل لاس ور وغځو او حضرت علی ته وفرمایل چې زی راوخایا زی خپل پاکوم. رسول الله مبارک له هغه ورسته وفرمایل ولیکا دا هغه څه دي چې محمد بن عبدالله له سهیل ابن عمر سره هوکړه ور باندې کړې ده. لس کاله دې جنگونه ختم شي، څو ولسونه په امن کې ووسی. همداشان مسلمانانو ژمنه کړې ده هغه کسان چې له مکې څخه مدینې ته تختی بیرته مکې ته واستوي، خو مکه داسې یوې ژمنې ته غاړه کې نه ښودله. البته په دغه هوکړه لیک کې د ممتحنې د مبارکې سورې د لسم آیت شریف په بنیاد مکې ته د هغو مؤمنو خزو بیرته ستنول ممنوع شوي وو چې له مشرکانو تښتېدلې وې او مدینې ته یې پناه وړې وه. نور قبایل هم دا چې له قریشو سره او یا هم له مسلمانانو سره ملګرتیا کوي خپلې مرزې ته پرېښودل شوي وو. دواړو لورو ژمنه کړې وه چې یو بل سره خیانت ونه کړي، د یو بل د ژوند او مال درناوی وکړي. همداشان محمد صلی الله علیه و آله و سلم سک کال مکه ته ورنشي او بیرته مدینه ته ستون شي، خو راتلون کی کال څخه هر کال یو ځلې قریش د دریو ورځو لپاره له مکه څخه ووزي، څو محمد صلی الله علیه و آله و سلم او ملګری مسجد الحرام ته راشي او زیارت او عمره وکړي، خو له دریو ورځو نه زیات نشي پاتې کېدلې. عمره وکړي او بیرته دې خپلو سیمو ته ستانه شي، البته په دې شرط چې له تورو نه بغیر چې د ځان د تحفظ لپاره له مسافرو سره وي، نورې وسلې به ورسره نه وي او تورې هم باید په پوخ کې وي. دغه هوکړې باندې یو شمېر مسلمانانو یو شمېر مشرکانو د شاهدانو په توګه ګوتې ولګولې او تړون د حضرت علی علیه السلام په لاس ولیکل شو.
ډېر عزتمنو اوریدونکو، د مفسرینو په وینا د قرآن کریم د رات د مبارکې سورې دیرشم آیت هم د متعال خدای د رحمان له نامه سره د سهیل په شان د مشرکانو د زید او زیل په عقل نازل شوی دی. په دغه آیت شریف کې خدای تعالی فرمایي کذالک ارسلناک فی امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوهينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب. جباره ای نبی، همدارنګه ته موږ په داسې امت کې لیږلی یې چې یقینا له هغه نه مخکې ډیر امتونه تیر شوي دي، د دې لپاره چې ته دوی ته هغه یعنی پیغام ولولې چې موږ تا ته وحی کړی دی، په داسې حال کې چې دوی په رحمان سره کفر کوي. ته ووایه هغه زما رب دی، له هغه نه غیر د عبادت هیڅ لایق نشته، خاص پر هغه باندې ما توکل کړی او خاص هم هغه ته زما بیرته ورتله دي. د حدیبیه سوله د تاریخ په شهادت او د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د اټکلونو او قرآنی ژمنو سره په تناسب کې د مسلمانانو لپاره د زیات برکات سره ملوه. د تاریخ لیکونکو په وینا د اسلام په لومړیو کې د حدیبیه له فتح نه مسلمانانو کومه لویه فتحه نه ده کړې، ځکه چې د هغوی په سیوري کې جنګونه ختم شو او اسلام ته د بلنې بهیر پراخ شو او اسلام د جزیرة العرب ګوټ ګوټ پورې وغځېدلې، په داسې ډول چې د حدیبیه د هوکړې له پیله بیا تر ختمېدو پورې، یعنی د 22 میاشتو په اوږدو کې زیات خلک مسلمانان شول چې ورسره د مسلمانانو شمیر څو چنده شو، تر دې چې د مکې د فتح پر مهال د پیغمبر اکرم سره 10,000 کسیزه پوز موجود بو.
تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د رڼا سرچینې د نننی پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسی. هیله ده چې ستاسو د خوښي او استفادې وړ ګرځېدلې وي. نو اجازه راکړئ.
خدای مو مل او ملګری.
المانزني اے چې ستاله درد درمل شوی ټول داغلی دی، واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دی، مست لکه موسی دی په زرګونو هره څنډه کې، رب ارینی وایی لیدو پسې راغلی دی، وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاری، ستا د لور په ورکه الله وایی درېدلی دی، ستا د بیلتون سوی کې سینی وینم ورتی شوی دی، قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولی دی، اورم داناره دی لمینو فقر ویاړ می دی، اورم داناره دی لمینو فقر ویاړ می دی، ټول د ملامت پلار ستا لور تا درغلی دی، کړه چې یو غړپ دی انصار پیر د شوق لمیو نا، کړه چې یو غړپ دی انصار پیر د شوق لمیونا، مست لکه مجنون دے ټول ملکونه لبخو کشلی دی،
بختوره
شپه. ګلونو اوریدونکو او د خدای د دسترخوان میلمنو، د روژې په مبارکه میاشت کې د دې ډیرو حساسو او بختورو شپو ته رسیدل یو، یعنی د قدر شپو ته، د روژې زړه ته، هغه شپې ته چې تر زرو میاشتو غوره ده. لیلة القدر خیر من الف شهر. عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. دوستانو، د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
حاضر شوی و چې د قدر د شپې په اړه د بختورې شپې تر عنوان لاندې ځینې مطلبونه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو ورمو وګرځي. دوستانو، زر میاشتې یعنی تر اتیا کلونو زیات عمر دا هغه ظرفیت دی چې خدای پاک د دغه بختورې شپې لپاره ګرځولی دی. هغه عبادت چې د قدر په شپه کیږي تر زرو میاشتو عبادته غوره دی. څوک چې د قدر په شپه کې دوه رکعته لمونځ وکړي، داسې دی لکه چې زر میاشتې هره شپه دوه رکعته لمونځ کړی وي. دا امتیاز هغه توفیق دی چې خدای تعالی پیغمبر اکرم او مسلمانانو ته ورکړي چې هغوی وهڅیږي او دا شپه په عبادتونو تیره کړي او له برکتونو یې هم استفاده وکړي.
دوستانو، د پالون کې له رحمته د استفادې لپاره باید له وخته اپله تر بیا له ورځو او شپو په ډېره ښه توګه استفاده وشي، ځکه چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل د زمانه د ورځو لپاره ځنې مبارکې شیبې او د الهي رحمت وږمې دي، خبردار اوسه او ځانونه دغو وږمو ته مخامخ کړي. د روژې میاشته د خدای د میلماستیا او ډیره بختوره میاشته ده، او پکې د قدر شپې نور هم ډیر لوړ مقام او منزلت لري.
د قدر په شپه د انسانانو د یو کال تقدیر لیکل کیږي او د هغه رزق او د عمر انجام او نورو چارې په دغه بختوره شپه ټاکل کیږي. دغه چارې په دریو شپو کې په ډیر ښکلي ترتیب سره رامنځته کیږي. په نولسمه شپه د لیلۃ القدر سریزې برابرېږي. په دې ډول چې کتابونه پرانستل کیږي او د برخلیک صحیفه خلاصیږي، یو ویشتمه شپه چې لا لوړ مقام لري، د عالم ټولې چارې په تیره بیا د هر انسان حالت لیکل کیږي. او در ویشتمه شپه د هغوی د مهر او تایید شپه ده. خو دا شپې په دې ډول پلان شوي چې مؤمنان وکولای شي په پوره چمتووالي سره دغه مرحلې ووهي او د لیلۃ القدر فضیلت ته ورسیږي.
دوستانو، په دغو شپو یو ډیر غوره کار یا همغه د ماښام له لمانځه تر سهاره پورې د دغه شپې رونبل دي. البته رونول یوازې نه اوده کیدل نه دي، بلکې هغه څه چې مهم دي د رونولو یا بیداری او د پوهه او بصیرت دی چې انسان د آسمانی پرښتو په حضور کې د فیض او رحمت مستحق ګرځي او د ښې الهي بدلې او جزا سبب کیږي. د شپې رونول په عبادت او دعا سره د قدر د ټولو شپو یوه وظیفه ده، خو درویشتمه شپه لا ډیر اهمیت لري. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمایي که نورې شپې د رڼې نه کړې شوې، نو هڅه وکړه د درویشتمې شپې رڼول او عبادت له لاسه ورنه کړې.
بیل شکه د قدر پښپو کې یوازې ویش پاتې کېدل د هغوی د درک لپاره کافی نه دي، بلکې نور اقدامات هم ضروری دي. یو لوی اوسمهال عارف د قدر د شپې د درک کولو لپاره لمخ کې د تیاری په اکله داسې وایي: مؤمن انسان باید لمخ کې ځان تیار کړي او په دغه شپه کې د عبادت سریزی برابر کاندي. مثلا باید په ټول کال کې د دغه شپو لپاره مناسب ځای، مناسبه او پاک جامه، مناسب عطر او د دغه شپې خاص دعاګانې تیار کړي، او له خپل مولا سره د خبرو کولو لپاره ژور او ولوله ناکه پیدا کوونکي الفاظ غوره کړي. هغه باید له مخکې د مستحق و افرادو په پیژندلو پسې بي چې په دغه شپه هغوی ته صدقه ورکړي، لکه څنګه چې امام صادق علیه السلام د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره هره ورځ لږه شان صدقه ورکوله او فرمایل به یې: خایې د قدر شپه درک کړی شم.
دوستانو، د قدر د شپو یو عمل د سر لپاسه قرآن کریم نیول دي. روژتی مؤمنان د روژې په میاشت کې او د خدای په کور کې د خدای کتاب پرانیزي، هغه په سرګ دي او خپل شفیع ګرځي. هغوی د قرآن نه په محتوا او مطالبو غور کوي، د قرآن لمنې ته پناه وړي او ورسره پیمان نوي کوي چې د قرآن په نورانی معارفو سره د خپل ژوند ټول اړخونه نورانی کړي. ارواښاد آیت الله مرزا جواد ملکی په دې باره کې وایي: په سر د قرآن کریم کې خودلو په وخت د انسان سر چې د هغه د عقل او پوهې د مرکز مرکب په شان دی، د قرآن په وسیله پیاوړی کیږي او د انسان د قرآن او د هغه د عظمت په وړاندې خاضع ګرځي.
دوستانو، گناه خدای تعالی ته د انسان د نږدېکت او پیوستون یو لوی خنډ دی، او توبه دغه خنډ لرې کوي، او د زړه آینه او هنداره د خدای د ایمان، مینې او محبت لپاره تیاروي. توبه استغفار، پښیماني او د ګناه د پرېښودلو کلک هوډ ته وایي، او له خدای تعالی سره د پخلا کېدو او هغه ته د ستنېدو لپاره تر دې زیاته ښه فرصت بل کوم کېدلی شي. داسې شپه چې پکې د خدای د در مخور او عزتمن کسان او ملایکې او جبرائیل او قرآن وسیله ګرځول کیږي، او بیا د خدای تعالی رحمت او مغفرت ته په هیله من زړه سره مخونه حق ذات ته اړول کیږي. په روایتونو کې راغلی دی: کله چې ګناهکار کس له خپلو کړو پښیمانه شي او خدای تعالی ته ستون شي او ووایي چې: ای خدایه، بد مې کړی دی، خدای تعالی فرمایي: ای زما بنده، دا چې توبه دې وکړه او ماته دې د کړه له دې چې دوباره موږ ته ستنېږي شرمنده یې مه اوسه، زه داسې بخښونکی یم چې بخل نه کوم، زه یم حلیم او صابر چې بیړه نه کوم، زه یم چې په ګناهونو پرده اچوم او توبه کوونکی منم او له خطاکارو تیریږم او په پښیمان شویو کسانو رحم کوم، او زه یم ارحم الراحمین، څوک زما در ته راغلی دی چې ما رد کړی وي، چا ما ته پناه راوړی او ما رد کړی دی، څوک ما ته ستون شوی او ما نه دی منلی، چا له ما غوښتی او ما نه دی ورکړی، چا له ما بخښنه او مغفرت غوښتی او ما نه دی منلی، زه یم هغه خدای چې ګناهونه بخښم او عیبونه پټوم او له غمجنو سره مرسته کوم او په ژړا کوونکو رحم کوم، او زه یې په پټو او ښکارو خبر.
دوستانو د قدر شپې یو مهمه ځانګړنه د انسان د تقدیر ټاکنه ده. په دغه شپه تر بل کال پورې د انسان د یو کال ټول مسائل لیکل کیږي، د خیر او شر، اطاعت او معصیت، او زوکړه او مرګ، رزق او روزی او داسې نورې چارې. نو هر څه چې په دغه کال کې ولیکل شي حتمی او پر ځای یخ مومي، خو انسان داسې وسایل په لاس کې لري چې ځینې په استفادې سره په دغه شپه خپل برخلیک تر یوه حده بدلولی شي، او همدا مسله لا قدر شپې لا ډیره استفاده او لا هغې لا ښه پیژندل یې ضروري کوي. بېله شکه هغه وسیله بېله دعا بل څه نه ده. دعا د انسان د روح د پاکۍ لپاره یو ډیر ښه فرصت دی. حضرت امام سجاد علیہ السلام چې زین العابدین یعنی د عبادت کوونکو زینت ته په دغه شپو دعا کولو ته ډیر زیات اهمیت ورکوه، او هغه امام په خپل دعاګانو کې هر هغه څه چې د خیر او اصلاح او نیکمرغۍ سبب کیږي لا خدای تعالی وختل، او لا خدای په قدر شپه د دعا او لمونځ توفیق وخته.
دوستانو اکثر خلق د قدر لشپې برخمن کیږي، خو ځینې ای بی برخی پات کیږي. د هغه کسان دي چې لخپل مور او پلار سره بد سلوکی کړی وي. لماسومانو د یو راغلی روایت لمخه هغه کسان چې والدینو اغ کړی وي ل لیلۃ القدر برخه نوي او خالی لاس ل دغه شپې تیریږي. اق یعنی دا چې مور او پلار لخپل ځانه بالکل شړلی وي او خیره ورته کړی وي. که انسان د مور او پلار زړه مات کړي او هغوی دې نتیجې ته ورسیږي چې بچی د خپل مینې او محبت له دایرې وباسي، داسې کس د خدای د رحمت له دایرې هم بهر کیږي. بله ډله هغه کسان دي چې د مؤمنانو کینه یې په زړه کې وي. هغوی د لیلۃ القدر له فضیلته هیڅ ګټه او برخه نه وړي. پر دې اساس انسان باید د قدر له شپو مخکې زړه له ټولو بدیو او ناخوښو صفتونو پاک کړي، او له خدای په تیره بیا له صالحو بندگانو سره خپل رابطه او اړیکې اصلاح کاندي.
دوستانو د قدر شپې په همدغه ځانګړي پروګرام سره زمونږ د پروګرام وخت همدلته پای ته رسید. تاسو د دعا په هیله اجازه غواړو. له تاسو ګرانو مینهوالو د خدای په امان. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.